عجله خبری در برنامه یک ساعت دیگه با نوریاس نوری باشه. نوری صاحب سلام.
بله امید مرزبان، تاسو ستړی مشئ؟ قدر منو اوریدونکو، د خبرونه تر نه بوجو دوام کوي او ریچ د افغانستان دفاع وزارت د ناتو سر منشي اندېښنې پر ځای نه بولي چې وای را روان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو ته ستونزمن اوړی وي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دونیز پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو لومړی به قسیم سولمال ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه تمه ده. راتلونکې اونۍ کابل د جی او پلس یا د و باندې ډلې هیوادونو کوربه وي. د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن افغانستان له سریلانکا سره سیالي کوي. او په نړیوال خبرونو کې اوري چې د امریکا د خزانې وزارت پر شمالي کوریا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وای افغان امنیتي ځواکونه په نوې لمریز کال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د خبر ازادي راډیو ته د ناتو د سرمنشي د وروستۍ څرګندونو په خبرګون کې وکړه. یان سټولټنبرګ افغانستان ته په وروستي سفر کې ویلي و چې را روان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو ته ستونزمن وي. وزیر وویل تېر اونۍ په دفاع وزارت کې د اړوندو امنیتي ادارو او محلي ارګانونو اداري چارواکو په یوه سیمینار کې د افغانستان روان امنیتي وضعیت وڅېړه او د راتلونکي کال لپاره د هر اړخیزو تیاریو په ارتباط خبرې وسوې.
په هغې کې لومړی باس دا و چې موږ باید هغه دستاوردونه چې په تېرو موسمونو کې ملا سره وړي دي هغه باید حتمي وساتل شي او د راتلونکي کال لپاره باید کاملا آمادګي ونیول شي، که هغه د اکمالاتو په برخه کې وي، که د تجهیز په برخه کې وي، که د ښوونې روزنې په برخه کې وي او که په نظامی یا په ماریبوی عملیاتو کې وي.
روان اونۍ د افغانستان امنیتي وضعیت ته د ناتو د سرمنشي پر اندېښنې سربېره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم د هیواد د ملي یووالي د حکومت بقا ته اندېښنه ښکاره کړه. ټاکل سوی ده چې د کرکټ د شلو ورنو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د هند په کلکتې ښار کې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د دې لوبې لپاره پلان چمتو سوی دی.
او د هر برخه لپاره به موږ په خپل پلان باندې کار کوي ترڅو په لوګالي کې د سریلانکا پر وړاندې ستراتیژي واخلي.
سریلانکا په 2014 کال کې د شلو ورونو نړیوال جام ګټلې او په الف ګروپ کې د سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره ویسټ انډیز، انګلستان او د جنوبي افریقا لوبډلې یو ځای سوي دي. تمه ده چې راتلونکي اونۍ کابل د جی او پلس یا د و باندې ډلې هیوادونو کوربه وي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د جی او پلس د شلو هیوادونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته د دې غونډې په تړه وویل دی وی تمه ده چې د و باندې ډلې د هیوادونو وزیران د وري د میاشتې په 4 او 5 په کابل کې غونډه وکړي. افغانستان، بروندی، چاد، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، هایتی، لایبیریا، سومالیا او جنوبی سودان د جی او پلس هیوادونو له غړو څخه دي. د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند د ستر محکمې لوري د دغه واد له بخوانی ولسمشر پرویز مشرف څخه د سفر د بندیز د لری کېدو هرکلی کړی دی. د مسلم لیگ ګوند منشي محمد امجد د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبر اعلان تو ویل د دې بندیز له لری کېدو سره ډیر مخالفت ونسو.
یہ جو فیصلہ کیا ہے ہم سپریم کورٹ کے بھی شکر گزار ہیں.
دیوی مشتستر محکمہ لپریکڑے ډیر خوش یو تر یو بری د ویله سوچي حکومت او لوی څارنوالي په دې برخه کې ډیر مخالفت ونه کړ.
نه شو کیا اٹارنی جنرل نے
پرویز مشرف هم د مسلم لیگ قاف خړې دی. د پاکستان ستر محکمې په 2013 میلادي کال کې پرویز مشرف بهر ته ممنوع الخروج اعلان کړی وو چې تیر ورځ دغه بندیز لری سو. د امریکا خزانه وزارت پر شمالي کوریا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګیدو اعلان شتون وکړ. د سپین مڼې ویان جاشال نس خبریالان ته په واشنگټن کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا بندیزونه یو اړخیز دي او په دې پسې لګول سوي دي چې د ملګر ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا له لوري د توغندیو وروستۍ ازموینه وغندله. شمالي کوریا تېره میاشت د بالستیک توغندیو ازموینه وکړې او د جنوري په میاشت کې ادعا وکړه چې هایدروجنی بم یې ازمایلې دی. امریکا او یو شمېر نور هیوادونو مخکې هم پر شمالي کوریا یو لړ بندیزونه لګولي وه څو د پرمختللو وسلو له پروګرامونو لاس واخلي، خو پینګ یانګ دې بندیزونو ته توجه نه ده کړې. د سوریې د حکومت له لورې د خبرو مسول بشار جعفری د اپوزیسیون ډلې له استازو سره له مخامخ خبرو انکار وکړ. جعفری تېره ورځ په جنیوا کې چې د سوریې د سولې د خبرو درېمه وه وویل د اپوزیسیون د کمیټې له مشر محمد الوش سره مخامخ خبرې تر هغو نه کوي چې دی بخښنه ونه غواړي. الوش ویلی دی چې په سوریې کې به انتقالي دوره د ولسمشر بشار الاسد له مړینې یا سقوط سره پیل سي. وروسته تر دې چې جعفری د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستور سره غونډه وکړه، الوشې د یوې تروریستي ډلې غړی وباله. اپوزیسیون ډلې د سه شنبې په ورځ ویلي وه چې دوی د حکومت له استازو سره مخامخ خبرو ته چمتو دي. د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د بشار الاسد راتلونکی د اختلاف اصلي ټکی بلل کېږي. د سوریې په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې تمه ده د سوریې کردان به د سوریې په شمال کې یوه جلا سوې فدرالي سیمه اعلان کړي. د سوریې د کردان سیاسي ډلې دغه پریکړه وروسته تر دې کړې چې د ملګر ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د رژیم او د اپوزیسیون ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل نسول. د دیموکراتیک اتحاد ګوند ویاند نواف خلیل اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې ګوند یوازې د کردانو لپاره د سیمې د رامنځته کېدو هلې ځلې نه کوي، بلکې د ټولو سوریایانو لپاره د فدرالیزم یوه بیلګه غواړي. خلیل ویل په هغه سیمه کې به چې د سوریې په شمال کې په نظر کې نیول کېږي د ترکمنانو، عربانو او کردانو استازي شامل وي. د کوبانی د سیمې د بارني چارو یو چارواکي ادریس ناسان رويټرز ته وویل چې دغه سیمه به د سوریې شمالي فدرالي سیمه ونومول سي. کوبانی لا غدرو سیمه یو ده چې دوه کاله مخکې کوردلو خود مختار اعلان کړی و. او د نیمه وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر د استیناف محکمې قاضي د سترې محکمې مشر وټاکه. باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې دا اعلان وکړ.
Today I am nominating Chief Judge Merrick Brian Garland.
د وینن سره د محکمې مشر Merrick Brian Garland د سترې محکمې ریاست ته نوموم. درشپته کلن گرینلند باید د ستر محکمې د مشرۍ لپاره د سنا له لوري تایید سي، خو جمهوری غوښتونکي په سنا کې اکثریت لري او داسې ښکاري چې دوی به هر هغه څوک چې اوباما د غوړاندیز کوي رد کړي. جمهوری غوښتونکي وایي هغه څوک چې د اوباما پر ځای ولسمشر کېږي هغه د ستر محکمې رئیس وټاکي. د امریکا د ستر محکمې مخکنی مشر تیر میاشت وفات سو. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یو اورول کې غوړې به هم د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د ناتو سرمنشي اندېښنې پر ځای نه بولي چې روان وړې به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي.
موږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو خیرم نه وي، خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي وسوال پوځ دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هېواد په دفاع وکړي.
د بلخ سرپرست ولی وای نور به د مخدره موادو د کار مخه ونه نیسي ځکه ولایت کلونه کلونه د کوکنارو د کارلت پلاوه پاکو خو ورسره لازمه مرسته نه ده شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې په توراتونکو ورځو کې به په یو شمیر ولایتونو کې هوا ډیره طوفانی وي.
احتمالا در طول چند روز آینده اکثریت مناطق افغانستان ابری و شاهد بارندگی شدید خواهد بود.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنۍ لوبه د کپل پخوانی اتل سریلانکا سره کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهم نیمه کې درته خبرو. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې، د ژوند په شیبو کې په دې پروګرام کې د ټولنې فرهنګي اړخ څېړل شوی دی.
وی فرهنگ دو رقم ده، یو مادی ده یو معنوی. معنوی فرهنگ عقاید او افکار دیو طولنه، قانون چه پاقه طولنه که حاکم ده، تحصیلات عالی، تعلیم و تربیت رسیده.
د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د سرمنشي د خبرو په ځواب کې وایي چې په نوي لمریز کال کې افغان ځواکونه هر راز عملیات کولی شي او بشپړ چمتووالی لري. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې پیشګویي کړې ده چې را روان اوړی به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د راتلونکي کال په ترڅ کې د ځواکونو د اکمالاتو، تجهیز، روزنې او عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې پریکړې شوې دي. د دفاع وزارت وایم دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تیره ورځ د کابل د دوه ورځني سفر په پای کې وویل سخت کال د افغان ځواکونو په مخ کې دی، خو بیا به هم ناتو دغه هیواد ته محارب ځواکونه ونه لیشي. جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان بهرنیو ځواکونو ته ضرورت نه لري، نړیوال کم مرسته کوي، د تجهیزاتو په برخه کې د افغان ځواکونو سره کومک وکړي او که جګړې دوام کوي ځواکونه ورته چمتو دي.
منګه هیله دا ده چې فایرم پکې نه وي او سوله وي، آرامي وي، خو په هر صورت منګه د بدې ورځې لپاره مدګی نیسو. ناپلیون ویلي دي چې د دښمن د ګیدړ وته د تابع د زمري ورته نیسته. زموږ وسلوال پوځ کاملا په دې ژمي موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی و، اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی و، او د دې په څنګ کې منګه ډېر خوونه روزمنه منه بشار راوړی و چې خوونه روزنه وکړو. نو منګه ټول تدابیر نیولې دي د راتلونکي کال لپاره.
د افغانستان دفاع وزارت یوونه مخکې په کابل کې د وی دوه ورځنی غونډه په ترڅ کې چې پکې د کورنیو چارو د وزارت، د ملي امنیت ریاست او د سیمایزو ارګانونو د ادارې چارواکو برخه اخیستې وه، د نوی لمریز کال د عملیاتو پر پلان خبري وکړي. د دې پلان لمخې به بهرني ځواکونه د افغانستان د پولیسو او عسکرو د روزنې بهیر ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې نشته ډیر لسر بهرني پوځیان شته چې افغان ځواکونه روسي تر اوسه ناتو پریکړه نه ده کړې چې په راتلونکي میلادي کال کې به څومره پوځیان په افغانستان کې پریږدي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي په دې هیواد کې بیلابیلې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش او طالبان فعال دي، نو مخکې تر مخکې د پوځیانو د شمیر په اړه نظر نشي ورکولی. موږ تر اوسه د 2018 کال په ترڅ کې د خپلو ځواکونو د شمیر حد نه دی ټاکلی، اوس لا ډېر وخت پاتې دی. سو تاسو ته د ځانګړې شمیرې په اړه ووایم، خو څه چې واضح دي هغه دا دي چې د غوث ملاتړ ماموریت به دوام وکړي او موږ په د افغان ځواکونو روزنې مرستې او سلام مشورې ورکولو ته ادامه ورکړو. څه پریکړه چې مو کړې ده هغه د بدلون وړ ده او د هغو سرچینو له مخې چې په افغانستان کې لرو هدف ته مو رسولی شي. د ناتو سرمنشي بیا وویل چې له افغان ځواکونو سره به د استخباراتو او روغتیايي اسانتیاو په برخو کې مرستې وکړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې د مرستې به په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې متمرکز کړي چې یاغیان پکې نسبتا ډېر فعال دي، لکه هلمند او کندز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نوي کال کې ناامنه ولایتونو ته ځانګړي پروګرامونه لري، خو تر اوسه لا د سولې بهیر ته انتظار دي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د کابل د دوه ورځني سفر په پای کې وویل چې راتلونکي اوړی به افغان ځواکونو ته سخت وي. که چیرې داسې وي، د افغانستان ځواکونه داسې حالت ته څومره چمتووالی لري؟ احمد شیبر د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري څخه د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې ده. ښاغلي وزیري په ځواب کې وویل
په 2015 کال کې مطبوعاتو د دې نه یو لوی ډرامه جوړه کړې وه چې حتی جمهور رئیس خو یو دفعه اشاره ورته وکړه چې مخالفین او دښمنانو غوښتل چې د افغانستان نقشې ته تغییر ورکړي. خو تاسو ولیدل چې د دوی دا ټول ارمانونه او موخې او هدفونه د صفر سره ضرب شو او د خاورو سره برابر شو. نو زه تاسو ته ویلی شم 2018 کال کې منګه هیله دا ده چې فایرم پکې نه وي او سوله وي، آرامي وي، خو په هر صورت منګه د بدې ورځې لپاره مدګی نیسو. ناپلیون ویلي دي چې د دښمن د ګیدړ وته د تابع د زمري ورته نیسته. زموږ وسلوال پوځ کاملا په دې ژمي موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی و، اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی و، او د دې په څنګ کې منګه ډېر خوونه روزمنه منه فشار راوړی و چې خوونه روزنه وکړو. نو منګه ټول تدابیر نیولې دي د راتلونکي کال لپاره. منګه د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو فیرم نه وي، خو بیا هم که دښمن هلی ځلې کوي وسلوال پوځ آمادګي لري او د دې لپاره کاملا آماده ده
د ناتو سرمنشي ویلی دی سه افغانستان ته به نور محارب ځواکونه وانستوي او د استخباراتو او روغتیایي برخو کې به له افغان ځواکونو سره مرستو ته ادامه ورکړي، او خصوصا په داسې ځایونو کې چې هلته جګړې زیاتې دي لکه هلمند او د کندوز ته اشاره کړې ده. د افغانستان چارواکو له ناتو څخه د امنیتي ځواکونو لپاره مشخص غوښتنې کړې دي؟
ګوره، دا بېخي روښانه خبره ده. موږ په جګړو کې د افغانستان وسوال ځواکونه هیڅ مشکل نه لري. که چیرې نړیواله ټولنه زموږ سره د تجهیز په برخه کې نور مرستې وکړي، نور کومکونه وکړي، او هغه برخې چې کمزوري دي هغې د تقوی لپاره کار وکړي، موږ پرسونل ته ضرورت نه لرو. زموږ قوتونه، زموږ ځانګړي قوتونه، کومندو قوتونه، زموږ ځمکنۍ هوایي قوتونه ټول دې ته آماده دي چې خپل هېواد نه دفاع وکړي. نړیوالې ټولنې ته په کار ده، ځکه چې د تروریزم سره جګړه ده، هغه جګړه پردۍ جګړه ده، په موږ تحمیل شوې جګړه ده، هغه د نورې نړۍ لپاره هم خطر دی. دوی لپاره فقط دا ضرور دی چې زموږ د وسوال پوځ سره په تجهیز او تمویل او په مشروع او په ښوونه او روزنه کې مرسته وکړي.
آیا په همدغو برخو کې چې تاسو اشاره ورته کوئ د ناتو له سرمنشي د ځینو شیانو غوښتنه شوې ده؟
ګوره، موږ د ټولو نړیوالو نه غوښتنه کړې ده، ځکه دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده. کنه ګوره، دلته چینیان څه کوي، دلته یغوریان څه کوي، دلته عربان څه کوي، ازبک او پنجابیان څه کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي؟ خو دا د تروریزم سره جګړه ده او په موږ باندې تحمیل شوې جګړه ده. نو دلته ناتو غړي هېوادونه دي، اروپایي غړي هېوادونه دي، اروپا د ټولنې، امریکا، کاناډا، استرالیا، حتی چین، روسیا، دا ټول هندوستان، دا ټول هېوادونو ته، ایران، دا نور چې زموږ ګاونډي هېوادونه دي، دوی ته ضرور دی چې زموږ سره مرسته وکړي. که غواړي چې د توریزم نه خلاص شي نو باید افغانستان سره مرسته وکړي.
د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیری سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ناتو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو په باب مرکه، او د ناتو سرمنشي کابل ته په روسي سفر کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي چې را روان اوړی به افغان ځواکونو ته سخت اوړی وي. د ناتو پر سرمنشي سربیره دغه راز روانه اونۍ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. دغه راز د امنیت شورا ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې دایمي استازو هم د امنیتي او دغه راز سیاسي وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي چې له لنډې دمې وروسته به درته واورو.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1499 کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوې خارونو کې د اف ام پسلا شر 15 چپه هم اوریدلای شي. د افغانستان جمهور ریاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وروستۍ څرګندونې پر ځای ونه بللې چې ویلي د روان میلادي کال به افغانستان د امنیتي پلوه له ډېرو سختو حالتونو سره مخامخ وي، او دغه راز به د ملي یووالي د حکومت د بقا لپاره هم دا کال یوه ازموینه وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وړم ورځ د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امنیت شورا غونډې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي او دغه راز د یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو هم خبرې وکړې. د غونډې د افغانستان د څو ګاونډیو هیوادونو د دایمي استازو د څرګندونو غټ کې اسمت سروانه وروي.
په ملګرو ملتونو کې د چین استازي وویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره د دغه هیواد د وضعیت د ښه کېدو په خاطر هلې ځلې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي لیو جی دا خبره د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د زیاته کړه نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د خپلو ملي امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو، په ځانګړي ډول د تروریستي ضد ځواکونو او د سرحدي کنټرول په برخو کې مرسته وکړي، څو افغانستان د ځان دفاع وکړي شي او تروریزم وځپلی شي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي وویل په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت نړۍ د اقتصادي همکارۍ له لارې ترلاسه کېدای شي. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي سفیر غلام علي خسرو وویل ایران تل پر دې مسئلې باور لرلی او دې لور ته یې ګامونه اخیستي دي. د زیاته کړه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه او په اقتصادي او اجتماعي پرمختګ کې د ملي یووالي د حکومت ملاتړ وکړي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر د خبرو له لارې سوله د افغانستان او ټولې سیمې لپاره د ثبات او سوکالۍ تر ټولو شلار او یوازینۍ هیله وبلله. په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي ملیح لودی همداراز وویل دا د خوشحالۍ خبره ده چې نړیواله ټولنه د نظر کلک یووالي ته رسېدلې چې سیاسي جوړجاړی په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار ده. په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر امنیت شورا ته وویل چې په وروستیو درو میاشتو کې پاکستان د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت لږ تر لږه شپږ پنځو ځلې سرغړونه کړې او له ډیورن کرښې راوښتی دی. محمود سیقل وویل دا سرغړونې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې له نور خطر سره مخامخ کړي. د زیاته کړه موږ له ډیورن کرښې د پاکستان د راوښتو د فوري بندېدو غوښتنه کوو او وایو چې افغانستان به یې ونه زغملی شي. له بلې خوا د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما د یوه کال لپاره یعنی د 2018 میلادي کال د مارچ تر 2018 پورې تمدید کړ. یونما په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د هدف لپاره په 2002 میلادي کال د امنیت شورا له لوري تاسیس شوه.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بلخ سرپرست والی وایي له دې وروسته به د کوکنارو د کر مخه ونه نیسي ځکه په تیرو کلونو کې په دې ولایت کې د کوکنارو کر صفر و خو ورسره لازمه مرسته نه ده شوې. د عطا محمد نور په وینا د کوکنارو په وړاندې د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر بې ځایه لګېدلي او د کوکنارو کر او قاچاق هم په هغو سیمو کې ډېر و چې پکې د نړیوالو ځواکونو اډې فعالې وې. د بلخ د سرپرست والی د څرګندونو تفصیل له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې.
د برخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي چې له دې وروسته به خپل کاري ساحه کې د مخدره توکو په وړاندې مبارزه نه کوي او په کر شویو مخدره توکو به هم بندیز نه لګوي. هغه وایي چې په تیرې یوه لسیزه کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د مخدره توکو د له منځه وړلو په برخه کې 8.8 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وو چې یوازې 2 میلیونه یې په دې برخه کې مصرف شوي او پاتې نورې پیسې ورکې دي.
7.8 میلیارد ډالر د مبارزه لپاره مواد مخدره
و 8.8 میلیارد ډالر په دې برخه کې ځانګړي شوی وو چې د کال 1 میلیون ډالر مصرف شوی او په وکلونو کې یوازې 2 میلیونه کېږي. دا نورې پیسې ماوته ته په مصرف نه دي رسیدلي. کابو 8 میلیارد ډالر دات شوی او د افغانستان په کومه برخه کې مصرف شوی دي دا څرګنده نه ده. حتی محمد دوروایی چه لکلونو را پا دی خواه بلخ ولایت که ده کوکنارو کخت سفر و او برعکس بیا پا جنوب که ده بحرنوی پاوزیانو یعنی ناتو او ایساف زوکنو تر نظرات لانده ده کخت تر سرکی ده. تریاک په فلان او فلان ولایتونو کې لکه په کندهار، هلمند او نیمروز کې د ناتو وایساف ځواکونو د موضوع تر چکمو لاندې بکخت شول او هغه مهال به بهر ته قاچاق شول چې د هوایي ډګرونو صلاحیت هم له بهرنیو دوستانو سره و. خو په پای کې زر یې هم 2000 کیلومتر لري زپرې قاچاق بر وګڼل شو. خغلای نوروی کله چې د هوایی ډګرونو صلاحیت له بهرنیانو سره و نو هغه وخت له هیواد څخه بهر ته د مخدره توکو قاچاق پیل شو او نو موري هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي. خو د مافیا ولخوا پرې د تریاکو د قاچاق او کښتور ولګید. د بلخ سرپرست په خبره چې هغه په شمال زون کې په شپېتو زره جریبه ځمکه کې د تریاکو د کښت مخنیوی کړی او په همدې دلیل د مخدره توکو لویو مافیاو د نوموړي د بدنامولو هڅه وکړه. نور وایي چې له دې وروسته به د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې یو ګام هم اوچت نه کړي. تر دمه افغانستان ته هیڅ وی مرستندوی ټولنې او یا هم په دې هیواد کې د ډیره بهرنیو پوځیانو چارواکو د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي چې پراتونکو څو ورځو کې به د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید اورښتونه وشي چې د سیلابونو د راوتو خطر به هم ډیر زیات وي. دغه راز پرون هم د افغانستان په تیرو څلیرو ساعتونو کې د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې هم ډیر اورښتونه وشول چې د پیښو په وړاندې مبارزې د وزیر په وینا تر اوسه پورې له هیڅ یوې سیمې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې.
د پیخو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي چې د چهارشنبې د ورځې د ورښتون لامل د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې کومه طبیعي پیښه نه ده رامنځته شوې او دغه اداره د احتمالي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې پوره چمتووالی لري. ښاغلی برمک د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې دغه پیښې خلکو ته ډیر زیان ونه رسوي. دی وایي زموږ د ادارې له آدرسه په ټول افغانستان کې تیاری موجود دی. هغه راپور چې ماته مخکې راورسېدو له کابل پرته درې دېرش ولایتونو کې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. بلخوا د ملکي هوانوردۍ د ادارې مسؤولان وایي چې د دغه ادارې د واپېژندنې د څانګې د معلوماتو له مخې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې به توپانی بارانونه وشي. د دغه ادارې ویان قاسم رحیمی له خلکو وغوښتل چې د دغو بارانونو لپاره تیاری ولري. دی وایي زموږ د واپېژندنې د څانګې وړاندوینې ښیي چې احتمالا به تر څو راتلونکو ورځو پورې د هیواد اکثره سیمې وریز او شدید ورښت به وي. د دغو ورښتونو سره به سیلابونه هم مل وي. زموږ هیله ده چې ټول هیوادوال او د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې تیاری ولري. پرون لمخې له لویدیز، شمال لویدیز او جنوب لویدیز څخه باراني توپانی وریځې هیواد ته په راننوتلو دي. دغه توپانی بارانونو د منځنۍ اسیا په ځینو سیمو لکه هند او پاکستان کې څلوېښت کسان وژلي او مالي تاوانونه یې هم وراړولي دي. په ورته وخت کې د افغانستان یو مشهور منجم عبدالله کندهاري د هوا پیژندنې د ادارې څرګندونې نه مني، وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او د توپانونو د شدت مخه نیسي.
هیڅ نوع د تشویش خبره نه ده په هغه وسعت او حجم باندې چې د ناسا ادارې اعلان کړی دی او خرابې چې په امریکا او هندوستان کې راوړل دي دومره د تشویش خبره نه ده. افغانستان په مجموع کې د غرونو د حصار په مابین کې دی. هغه بادونه چې دي د غرونو په واسطه سره د دوی سرعت کمیږي او حالات عادي او نورمال حالت راګرځي.
د راپورونو لمخې په ټول افغانستان کې د چهارشنبې د ورځې راهیسې وقفي بارانونه روان دي چې د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې دولت باید په دې برخه کې مخکینی اقدامات ولري چې د شدیدو بارانونو او سیلابونو پر مهال خلک زیانمن نشي.
د فوایده می وزارت د قوې کار اداره بیرته فعاله وي. د وزارت چارواکي وایي چې د دې ادارې د فعالېدو پریکړه ولسمشر غني په اقتصادي عالي شورا کې وکړه چې په اساس به له نوروز وروسته دغه اداره په کار بیرته په کار پیل وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپورټ کې.
لوګت ځند وروسته بیا د فوایده می وزارت په چوکاټ کې د قوې کار اداره چې د لوی لارو او عامه شتمنیو د حفظ او مراقبت مسولیت لري فعالېږي. د فوایده می وزارت وای د قوی کار د نه موجودیت لکابله د لوی لارو پلچکونو او زینو نورو عامشتمنیو د حفظ او مراقبت په برخو کې لستونز سره مخامخ وو. د فوایده می وزارت وایند محمد مهدی روحانی وای د قوی کار په فعالیدو به شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر شي. خغلی روحانی د چهارشمې په ورځ آزادی رادیو ته ویل چې له نوروز وروسته به د قوی کار د کارمندانو د جذب لړۍ پیل شي.
اوس موږ په دې باندې کار کوو چې وکولای شو ژر تر ژره خپل کارمندان مقرر کړو، یعنی آزاد داوطلبې ته موږ سپارو او هر کارمندان د خپل د ځون څخه موږ اخلو چې دی زموږ د هموطنانو لپاره اشتغال ضعیف وي، داسې د دې مشکلات سره حل شي.
د فوایده می وزارت د معلوماتو له مخې د قوې کار د بیرته فعالېدو لپاره څلوېښت میلیونه ډالر ځانګړي شوي او دغه اداره به د خپلو مسؤلیتونو تر څنګ د کابل له ښاروالۍ سره هم د زبالو په انتقال کې مرسته وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې څلېرویشت زره کیلومتره سړک پوخ شوی خو ځینې برخې د حفظ او مراقبت برخې ته د نه پام له کبله بیرته ورانی شوې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون ځینې غړي د لویو لارو د سړکونو د حفظ او مراقبت لپاره د قوې کار فعالېدل ګټور ګام بولي. د دغه کمیسیون غړي حاجي محمد هاشم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې رئیس صاحب جمهور
د قوې کار په اکا کریدی یو اقدام نیکته امید ده چې دغه اقدام راقبت او کنټرول د سرکونه د قوې کار وشي جلوګیری د مشکلات نه د تخریب د سرکونه جلوګیری ونی.
که هم چارواکی وایي د قوې کار د ادارې په فعالیدو به د سرکونو پلچکونو او عامه شتمنیو د حفظ او مراقبت په برخه کې د حکومت نظارت جدي او ډیر شي، خو هم خلک بیا انتقاد کوي تر هغه چې د بیا رغونې او په خاصه توګه د سرکونو د پخولو په قراردادونو کې د فساد مخه ونیول شي، له حفظ او مراقبت سره سره به د جوړیدونکو بې کیفیت سرکونو تخریب هم داسې دوام وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. دغه راز په هند کې د هند په کرکټي ښار کې د افغانستان د کرکټ او د ملي ټیم د نننۍ لوبې د تیاریو له حاله مو خبرو، خو اوس بیا هم قسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وای افغان امنیتي ځواکونه په نوې مریض کال کې د دولت د وسلوال مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا خبره صدر رډو ته د ناتو د سرمنشي دغه څرګندونو په خبرګون وکړه چې ویلي و را روان وړی په افغان امنیتي ځواکونه له ستونزو سره مخامخ وي. ټاکل سوی دی چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ کابل د جیو پلس یا د وباندې ډلې هیوادونو کوربه وي. افغانستان، برونډي، چاد، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، هایتي، لایبیریا، سومالیا او جنوبي سودان د دغه ډلې غړي هیوادونه دي. د افغانستان کابینې د ښوونځیو او مدرسو د ښوونکو لپاره د اوړي او ژمي په مخه د معقولاتو د ورکړې وړاندیز تایید کړ. د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند د ستر محکمې له لوري د دغه هیواد له پخواني ولسمشر پرویز مشرف څخه د سفر د بندیز لرې کېدو هرکلی کړی دی. د امریکا خزانې وزارت پر شمالي کوریا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د سوریې د حکومت له لوري د خبرو مسؤل بشار جعفری د اپوزیسیون ډلې له استازو سره له مخامخ خبرو انکار وکړ. تمه ده چې د سوریې کردان به د سوریې په شمال کې یوه جلا سوې فدرالي سیمه اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر د استیناف محکمې قاضي د ستر محکمې مشر وټاکه. د شپته کلن گرینلند باید د ستر محکمې د مشرۍ لپاره د سنا له لوري تایید سي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ښه نیت سفیره انجیلا جولی وایي چې نړیوال باید له افغان کډوالو سره تبعیزي چلند ونه کړي. د هالیو د نامتو هنرمند دی پرون په لبنان کې د سوري کډوالو په یوه کمپ کې په دې اړه څرګندونې وکړې او پرون هم په یونان کې وه او هلته له هغو کډوالو سره وکتل چې د اروپایي هیوادونو د سرحدونو د بندېدو له کبله په یونان کې ایسار شوي دي. احمد تکل تفسیر وړاندې کوي.
د هالیوډ نامتو لوبغاړې انجلینا جولی له هغو افغان کډوالو څخه ملاتړ اعلان کړ چې اروپا ته د سفر په لاره کې په یونان کې ایسار شوي دي. انجلینا جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ښه نیت سفیره ده پرون په لبنان کې د سوري کډوالو له یو کم څخه د کتنې پر مهال په خاص ډول د اروپایي ټولنې پر هغو اقداماتو سخت انتقاد وکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې د نورو په پرتله د مور مایرې سلوک ګڼل کیږي. د هالیوډ د نام تو ستوري په خپلو څرګندونو کې چې یو شمیر مهمو خبري چینلونو خبرې کړې دي ویلي چې اروپایي هیوادونه د لدې ډول تبعیزي چلند څخه خلاص واخلي.
We cannot improve this reality by partial responses or by responding to some crisis.
موږ د حقیقت د قسمي اقداماتو په وسیله او په دې توګه بدلولای نه سو چې یوازې د ځینو بحرانونو د حل لارې ولټو، نه د ټولو او یا د نورو کډوالو څخه د افغانانو په جلا کولو سره لذینو سره مرسته وکړو او لنورو سره نه، یا دا چې له کډوالو سره د دین او مذهب په نوم توپیر چلند وکړو.
انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د ښه نیت سفیره ده پرون د لبنان په ختیځ کې له هغو کډوالو سره وکتل چې د سوریې د کړکېچ له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او نن د یونان په پیرایوس ښار کې چې د افغانانو په ګډون شاوخوا 4000 کډوال پکې نامعلوم برخلیک تسترګې پلار دي، د دې کډوالو له استازو سره کتنه وکړه. دا کډوال د اروپا شمال او لویدیز ته د تلو په تمه دي، خو مقدونیه او د بالکان نورو هیوادونو خپل سرحدونه پرې بند کړي.
د افغانستان کرکټ ملي ټیم هیله لري چې نن به د شل اورونو د نړیوال جامپ دوهم پړاو کې د دې کپ پخوانی اتل سریلانکا ته ماته ورکړي. د لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان او د غرض سریلانکا د لوبډلې کپتان یو لړ څرګندونې کړي دي چې د دوی د څرګندونو تفصیل به واورو او وروسته به هم له خپل خبریال سره تماسونه سو چې د دې لوبو په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره هند ته تللی دی.
تاکل شوی دی چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغان ټیم وروسته تر دې چې تیره اونۍ د هند په ناګپور ښار کې له لومړۍ مرحلې دوهمې ته بریالی شو، کلکتې ته ولاړ او نننۍ لوبه په دې ښار کې ده. د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي رسنیو ته وویل چې د سریلانکا ټیم د پخوا په څیر پیاوړی نه دی، نو هیله من دی چې دا مسابقه وګټي.
واقعاً ډېر ښه ټف ټایم ورکړو.
Yeah, last time we were near to beat them in the World Cup 2015, but they had very good and experienced batsmen like Sangakkara and Jayawardene.
تیرزل نشدی وچ موږ سریلانکا ته ماتې ورکړو د 2015 کال په نړیوال جام کې. خو دوی هغه وخت ډیر ښه او تجربه کار بیټسمینان لکه سنگاکارا او جیواردینا لرل چې هغه ډیر ښه لوبه وکړه او مشته ماته
راکړه.
اصغر ستانکزي زیاته کړه چې دا ځل سریلانکا د سنگاکارا او جیواردینا په څیر پیاوړي لوبغاړي نه لري، نو هیله ده چې افغان لوبغاړي بریالي شي. د سریلانکا د ټیم کپتان انګیلو ماتیس بیا خبریالانو ته وویل چې تکړه پخوانی لوبغاړي تر یو وخت له ټیم سره وي، اوس چې کوم لوبغاړي په لوبډله کې نیول شوی دی دا د هغوی مسؤلیت دی چې مسابقې بګټي. ماتیس بیا وویل چې موږ هڅه کوو چې له افغانستان سره ډیر ښه ولوبې شو او دا لوبه خپله کړو. افغانستان ته تاسو عادي نه شئ کتلی، دوی په لومړي پړاو کې نورو ټیمونو ته په ډېره اسانۍ ماتې ورکړه. موږ دوی مهم سیال ګڼو ځکه چې دوی هر ټیم ته د سر درد جوړولی شي، نو موږ باید ډیر ښه کرکټ لوبه وکړو چې افغانستان ته ماتې ورکړو. سریلانکا په 2014 کال کې د شلو ورونو نړیوال جام ګټلی او په الف ګروپ کې له افغانستان سره د سریلانکا ترڅنګ ویسټ انډیز دی چې د 2012 کال نړیوال جام خپل کړی. همدارس انګلستان دی چې د 2010 کال د شلو ورونو نړیوال اتل دی. ورسره د جنوبي افریقا پیاوړی ټیم یو ځای شوی دی. په الف ګروپ کې تر اوسه یو لوبه شوې ده چې پکې ویسټ انډیز انګلستان ته پشپش وکټو شکست ورکړ.
د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران هم له هند هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه د زادران سره خبرونه تخره غلاست.
مهرباني سلام نوري صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته اله کوم چې په دې تور سفر کې چې دلته موږ د ازادي راډیو اوریدونکو ته تازه په تازه د کرکټ لړګره معلومات ورکړل شو. نن په کلکته کې کوم میچ د مخکېم په رپورت کې کافي معلومات ورکړل شو. په کلکته کې هوا کافي صافه ده، لمر ختلې ده او هوا ګرمه ده. د شپې هم لوبغاړي په کوم میدان کې لوب کوي، لایټونه بلو او تمرینات ترسره کیدل. د نن لوب لپاره امیدونه ډیر دي ځکه چې په رپورت کې هم لکه چې اشاره ورته شوې وه سریلانکا هغه ټیم نه ده لکه پخوا چې وو. او په همدې ډول افغانستان د لومړی ځل دی چې په شلو سیالۍ کې په نړیوال جام کې بیا د سریلانکا غوندې هیواد سره مخامخ کیږي. له دې وړاندې په آسیایي کپ کې 5 سیالۍ کړې ده له سریلانکا سره، او په همدې ډول په تیر نړیوال 5 جام کې له سریلانکا سره مخامخ شو چې ښه ځلېدلې وه نسبتاً. نو
زه تر اوسه
ډېر زیاتې هیلې شته
د افغان لوبغاړو روحیه څنګه ده د نن لوبې لپاره.
لکه تیر ورځ په کانفرنس کې زه هم کتم نو وخت را ورسېدم کانفرنس کې کپتان اصغر ستانکزي کافي زیات خوشبینه و ځکه چې ټیم یې په ډېر لوړ مورال سره دویم مرحله ته داخل شوی دی او په ډېر لوړ توپیر سره ټول په لومړۍ مرحله کې سیالۍ ګټلې دي. نو یعنی ټیم کافي آماده ده، د دې ټول هغه لوبغاړي چې ښه چلیږي هغه په نخښه شوی دي. په هغه لوبغاړي چې په دې ډول پیچونو کې ښه چلیدل شي هغه به ګراوند څخه کیږي تر اوسه پورې هغه فاینل کوم وروستۍ لیست کوم لوبغاړي په نننۍ لوبه کې معلومي کې هغه په ډاګه شوی نه دی.
تاسو د هوا ویل د کلکتې دغه هوا د افغانستان د لوبغاړو لپاره مناسبه ده او له بلې خوا آیا په کلکتې کې افغانان هم اوسیږي؟ آیا افغانان به هم د لوبې تراسې د تشویق د خپل ملي ټیم د تشویق لپاره؟
بالکل لمدا سے ده لمړی کا هوا ترا شم افغانستان تیم اکثر پداسي پیچونو کې چې کوم ځای کې هوا ګرم وي په تیرم عربی امارات کې اکثر سیالي ګټلې دي یعنی نسبتا خلو به کې کا د نورو لوبغالو سره په پرتل شي دي عربی وادونو یا استرالیا پیچونو سره دلته د دوی سره خاص سوینګ بالینګ شته سلو بالینګ هغه هم د دوی لپاره کافي مرستندوی واقع کیدی شي پښوا د چوک برازي ټیم ته اتمن د هندستان خارونه ډېر لری لری دی په ما چې څوک کسانو سره دلته سیماسلین او ما پیژندل لا غوي سره تماس نیولای دی ان دوی راغلي دي کلکتې ته دوی ځان را رسول دي بلکې د دوه ورځو رئیس تر څو دلته ارث منظم کړای شي نو خلک را روان دي یاته افغانستان نه ویل کیږي چې ځینې خلک پر رسیدو دي د میچ د لیدو لپاره نو خلکو سره کافی مینا ډېر شوی ده ځکه چې دوی همدا په ټیم باندې باور لري چې ښه سیالۍ کړي دي په تیر کې او نړیوال جام کوم د ښه سیالۍ او څخه کېدای شي.
بله له تاسو نه مننه یوسف خانزادران په دې هیله چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غراز د شل اورونو د نړیوال جام د دوهم پړاو په لوب کې نه نه لوب هم چې لبخوانی د دې کپ لبخوانی اتل سری لانکا سره د وګټي د لوب د افغانستان په وخت په شپږ نیمو بجو هم پیلېږي. د ازادي راډیو خبريال حل تشته او تاسو به شیبه په شیبه د دې لوب له ورستیو پرمختګونو له ورستیو بریاو خبروي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او سم دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخله دي چې د ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام واوري چې په کې د ټولنې کلتوري اړخ څېړل شوی. پام وکړي د اساسي او بشري حقوقو ونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوه بلی خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حکومت د پراختیا د څنګ مشر عبد الله عابدی عابد صاحب شرغلس
زم خپلواک خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عابد صاحب که په مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومات ده افغان ماشومان د تیر او تیر خواله او ناخوال سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیز جګړې چې په افغانستان کې روانه وو د امدا وسم افغانستان په جګړه کې بوخ دي. متاسفانه ده مخاصرات ماشومان وبندیم ډیره بد اغیزه کړی د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګریګری شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان د هغه موارد چې ماشومان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې هم د اوس هم روانه ده ار کله افغان ماشومان ته مرګ جوړ لاړوي هم د سي ماشومان پکې جوړل کیږي. اغه ارقام چې موږ تلاس تر راغلي ده د سرطان د میاشت نه تر ختم د قوس پوري تقریبا 15000 و او یو کسان په افغانستان کې جوړل او مرسوي دي. د جګړو کې چې تقریبا 3409 کسان جوړل سوي دي او 1402 کسان هم مرسوي چې د دوی لمنځ تقریبا 1415 کسان ماشومان تشکیلوي. دا 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 سیال کې د افغانستان د ماشومان او د اقونو د کنوانسونه منلې ده په 1990 کال. ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نه کولای چې د ماشومان او د اقونو د ملاتړ پاکله ښه ګامونه پورته کړي. کسامو ځینې بدلونونه لیدلې دي موقت ادارې نه را پدې خو تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځي او تلاسل سیل درلوده چې هغه اکثرا د الکان وو نه انجونی ولی اوس دغه ارقام چې موږ لاس ته راغلي ده د ښوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل ښوونې او روزنې ته، چې د دوی له منځه تقریبا 30% انجونی تشکیلوي. ولی دغه نوی راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9,000,000 هم موثق دي که نه، ځکه چې ځینې خیالي ښوونځي او نور ارقام هم اورېدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي.
عبید صاحب، په وسله والو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان پخوا د افغانستان دولت په دیرسم د جنوري د 2011 کال یو تفاهم نامه لاسلیک کړی د نړیوالې ټولنې سره چې باید ماشومانونه باید ګټه پورته نسی په د جګړو کې، او تر خاتم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي د خوشبختانه. ولی متاسفانه بیا هم کچیر وګورو د مالی پولیسو کې د ماشومانونه استفاده کیږي، ځینې ارقام چې موجود دي، او دا فشارونه و دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور سو د وزارت د عدلی چې باید یو قانون باید تصویب کړي، چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري الته مجازات تاکل سوی دار یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې. تقریبا په دوه درې میاشتو کې ټول تای مرایل سو د دوه مجلسین د شورای ملي او پولیسي جرګه مشرانو جرګه پاس سو بیا ولسمشر مغه توشه کړه وس نافذه ده. ولی متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې د ماشومانو نه ناورې ګټه پورته کیږي، هم په انتحاري عملیاتو کې، هم د بل د سړک د غاړې ماین په هیدلو سره هم د ماشومانو نه کار اخیستل کیږي. ولی متاسفانه هم د اوس په مراکز اصلاح کې هغه ماشومان هم شته چې د جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول شوي دي او هلته ساتل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست. عبید صاحب، د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه ساده.
زموږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون په 1994 کال کې تصویب کړی دی، د هغه په اړوند مسؤلیت لري چې باید د ماشومانو حقوقونه باید خوندي وساتل سي، او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام سي. ولی متاسفانه موږ او تاسو هره ورځ ګورو ماشومان په شاقه کارونو کې بوخت دي، تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې دا دوی د توان نه لوړ ده، او دولت مسؤلیت لري چې باید دا کار وکړي، ځکه چې په اوومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسؤلیت د دولت معلومدار ده چې دولت د منشور ملل متحد د اعلامیه جهاني د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان شي دا لاسلیک کړی ده، مسؤلیت لري د پاروان. او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا ده چې هر دولت چې هغه مني دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي، او د کمیټه اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومانو هغه یواد کې څنګه ده. متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په دیرشم د جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومانو د وضعیت په اړه، او هغه کمیټه ته وسپارله. کسام د اغوی لخوا تقدیر سی و چې ځینې اقدامات کړي، د دولت ځینې قوانین پاس کړي، د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري معاقد نه تر دا وخت پورې. ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا ده چې اول یو کود جامع د ماشومانو لپاره باید جوړ سي، چې خوشبختانه اوس کارم وربندي جریان لري، یو مساوده جوړ سوي ده، او بل دا چې دا میکانیزم حمایتي جوړ سي. متاسفانه داسې اراده د سیاسي نه لري دولت دغه وخت پورې چې دا ښه اقدامات وکړي، او دا داسې ښه چې باید یو ځانګړی بودیجه دوی ته وټاکي. او زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړی بودیجه ماشومانو ته باید پام کې ونیول سي، او د پارلمان نه باید تصویب سي چې د دوی وضعیت په خوانه لیک بهتر است.
قدرمن اوریدونکو دا وزمردی اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری ز محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. زموږ چاپیریال د یو زنګړی کلتور لمادي او منوي توکو ډک دی. زموږ د ژوند ژواک چاپیریال او فکرونو ټولې لړۍ د کلتور د مادي او مانوي توکو په دایره کې راځي. د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د کلتور یا فرهنګ پیژندنې تغیراتو او تاثیراتو ته ځانګړي کړي. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
قدرمنو دوستانو، د کلتور کلمه چې د مادي او مانوي ارزښتونو د ټولګې په څیر تعبیریږي او د انسانانو په مرسته ایجادیږي، د لاتینی ژبې له ریښې څخه په بیلابیلو ډولونو او اشکالو اروپایي ژبو ته ورننوتې ده، چې په انګریزي کې د کلچر په بڼه ده او په فارسي ژبه کې معادله کلمه فرهنګ ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څیړنوال عبدالهادي ساپی وایي چې کلتور ډیره لویه دایره لري او دغه کلمه د ځانګړو مادي او معنوي توکونو لپاره استعمالیږي.
کلتور یا فرهنگ یا چې انګلیسی کې ورته کلچر وای یا په عربي کې ورته ثقافت وای، یمنګو تاسو فرهنگ د جامعه شناسی له هازه یو دانشمند ډاکټر دیغه تقسیموي. فرهنگ وای فرهنگ دوه رقم ده، یو مادي دی یو معنوي. معنوي فرهنگ عقاید او افکار دی او ټولنه قانون چې په هغه ټولنه کې حاکم دی، تحصیلات عالی، تعلیم او تربیه، رسانه، دا معنوي فرهنگ دی. او مادي فرهنگ د کورونو اول فیزیک او انجینری یا نقشی، د موټرونو انتخاب، د لباسونو اغونستل، یعنی دا کتش ته وایم چې متاسفانه زه ډیر رنجیږم دې خبرې نه چې موږ او تاسو د فرهنګي لحاظ نه کاملا ضربه خوړلې.
د نوموړي په خبره چې د کلتور یا فرهنګ تغییر کله ناکله په شعوري توګه وي او کله ناکله په غیر شعوري توګه رامنځته کیږي.
خدا تغییر ورکړ شوی دی په رسانیو کې. متاسفانه د سیشان د ملت خودل کیږي چې 0% سلفی زده نه 0% منګ دین، ناموس، آبرو، عزت، شرف، افغانیت سره پتا ځه. دومره بد تاثیر لري که بد وسی او دومره که تاثیر لري که وسی. تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو پر کور کې ټلویزیون چالانه وو، ایمنګ ماشومان حتی دوړی نه خوري تلویزیون ته ګوري. ډیر کله داسې شوې ده چې ما د خپل ماشومان باندې غږ کړای چې نوم یې ورته نیولای، دومره عمیق مصروف شوې ده چې ما غږ نه دی اورېدلی. داسې ډیر کم فاصله هم درلوده. خارج دنیا کې دغه موضوعاتو باندې د ډیر قوي علماونه نظر اخلي.
د علومو اکاډمۍ غړی عبدالواجد واجد د کلتور د تغییر په اړه سره غږیدلی. دی وایي چې کلتور باید د وخت په تیریدلو سره تغییر وکړي.
مثلا د اطراف نه کراوینو شو یو لوی ټکری بیلر موږ وته جوړ کړو، یو ګډي جامې بیلر او هغه کلتور وسته سراغه چې اوس په مختلف شکل باندې لباس بدلیږي. رالو د رسنیو په برخه کې، رسنۍ کې خو د تلویزیونونه زمونږ د ستاسو خو په افغانستان کې ډیر زیات شوی دی، او یو تلویزیون یو قسم خبرونه کوي، بل قسم کوي، یو کلتور مراته بل نه مراته. مګر هنر دی، هنر خو باید په تلویزیون او پرادو کې باید د غوی ده آزاد وي، او هنر باید مخکې لاړ شي. ځکه چې سړی د دې په باب باندې تنګ نظري ولري خو ټولنه وروسته پاتې کیږي، د نورې خارجي ټولنې نه وروسته پاتې کیږي. مګر هغه چې موږ د نورو ټولنو نه تقلید کوو، د خارجي ټولنو نه، موږ خپل اصیل کلتور هم ځان سره وساتو، مثبت شیان د هغوی نه واخلو او منفي شیان یې ګزار کړو. نور د خپل کلتور مراعات باید وکړو.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې ځکه په کلتوري ارزښتونو او توکو کې ژر ژر تغییر رامنځته کیږي چې په افغاني ټولنه کې رسنۍ زیاتې او د نورو ټولنو سره یې تګ راتګ هم زیات شوی دی.
یو څه توجه په کار ده د رسنیو په برخه کې، هغه مسایل چې مثلا د نوي نسل کلتور ته ضرر رسوي او د افغانانو کلتور ته ضرر رسوي، دا غي باید یو څه مخنیوي وشي. دا غوی د ډول ډول لباسونو ته چې دا زمنګ اقتصاد ته نقص رسوي. نن یو لباس راشي هغه چې د یو چا په غاړه باندې بل جوګونی سباله غراوات شوی، بل سباله بل ریشه، بل سباله بل ریشه، هغه لباس ځتی خبره ما چاغه لباس پرونی اغوستې ده، هغه گزاره هغه چا په لګزار کې بس هغه کور تباہ او برباد کړ. او دا په سریالو کې ویني او دا په بازار کې ویني.
دی وایي چې هر کس باید خپل فرهنګ په اړه ځانګړی فکر وکړي او هغه مثبت توکي وساتي کوم چې د ټولنې په ګټه دي. لیکوال او چیرونکی عبدالجمیل بیا د کلتور ساتنې په برخه کې د ماشومان او د ذهنیتونو خبره کوي او وایي
هغه چې موږ د کلتور سره، د موږ د عنعنات سره، د موږ د اسلامي اساساتو سره په تضاد کې وي، دا تقریبا د موږ د جامعې هغه اصیل کلتور ډېر تغییر ورکړی ده، منفي اثر یې باندې اچولی ده او ډېر تاوان ورته پېښ کړی ده. زموږ په کور کې او همدارنګه په ډېرو فامیلو کې بوت ویښی وي، بوت احترام کوي، د ور احترام کوي، دا چې وویني دوی هم هماغه کار کوي، د خپل لوبه کې هماغسې تمثیلوي. د دې فاصله د اسلامي اساساتو سره، د افغاني کلتور سره دوی فاصله پیدا کوي، دوی چې د لغونه لري کوي او همه ورته مایل پیدا کوي. موږ افغاني کلتور لرو، افغاني کلچر لرو، افغاني رسم او عنعنات لرو، امو مطابق سره د فلمونه جوړ کړي او امو مطابق سره د پروګرامونه جوړ کړي، یو مور پلار هغه کلتوري او عنعنوي داستانونه چې دي ماشومانو ته ووایي، قصې ورته وکوي. د یو دومره خبره ده چې هغه فلمونه او هغه څه چې د افغاني کلتور سره په تضاد کې وي، دغه مخنیوي وکوي.
نوموړی وایي چې پلرونه، میندې او رسنۍ باید خپل ماشومانو عامه ذهنیتونه په پام کې ونیسي. که چیرې پام ورته ونه شي، نو ښایي په راتلونکي کې پردی کلتور راخپل کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایق د افغاني کلتور او تغییراتو په اړه سره غږېدلی دی. هغه وایي
په افغانستان کې د کلتور په باره کې اوس غږېدا ډېره لوکسه ده. ادب، شعر، علوم، ناسته ولاړه، رواجونه او د خلکو ترمنځ اجتماعي راز راز مناسبات، دا ټول په کلتور کې راځي. او اوس دغه یو وضعیت افغانستان ته راغلی ده، لیونتوب، یو کلتوری لیونتوب، یو داسې شی رامنځته شوی ده. کار نشته، ډوډۍ نشته، نظم نشته، د قوانینو احترام نشته، دا ټول په کلتور کې داخل دي. تاسې کوم کلتور په باره کې غږېږئ؟ زه مثلا تاسې چې په داسې حالت کې چې دا ده، یو انانګوسیخته موسیقي، هغه هم دغسې ده، هم د نو قصلا دا خلک پرې پوهول کېږي، دروازې خلاصې دي. د ډیموکراسۍ په نوم یو عمومي بې ادبي، یو عمومي بې رعایتي چې هغه د افغانستان د خلکو د تیتولو، غایبولو او مسموم کولو لپاره استفاده ځینې کېږي، زه دا تصادفي نه بولم. زه فکر کوم چې د یو پلان مطابق د لویو قوتونو د استخباراتو له لارې نه په فرهنګ باندې هم دغه اغیزه واردېږي، تر څو مساعده زمینه په ذهني لحاظ دوی ته برابره.
د دعوت پوهنتون استاد داود نظم بیا وایي چې د کلتور یا فرهنګ ځپل د یوې ټولنې د فکرونو ځپل دي او باید د کلتور مثبتې او منفي خواوې سره بیل شي.
د سیلاب په څیر افغانان له دې هیواد څخه وتو ته اړ شوي دي یا هڅول شوي دي، دا د همدې افغاني کلتور د ځپلو یوه نتیجه ده. هغه داسې چې که یو افغان د نورو کلتورونو تر فشار لاندې تر دې حده راشي چې د ته خپل کلتور، خپل هیواد، خپل خلک هر څه بې ارزښته شي، دی ورته په سپکه سترګه وګوري، بیا دی کوشش کوي چې هغه لور ته ځان وباسي، ځان بوزي چې ده ته ارزښتمن ښکاري. دا په دې معنا نه ده چې زموږ کلتور ضعیفه ده، ولې د نورو فرهنګونو تأثیرات دونه زیات په ځوانانو باندې راغلي دي چې هغوی پردیو په لور هڅول شوي او د فکرونو فرار سره دا ټولنه مخ شوې ده متاسفانه.
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې افغاني اصیل فرهنګ هم د یو شمېر رسنیو له لوري په شعوري یا غیر شعوري توګه ځپل شوی دی.
اصلي وظیفه د میډیا د کلتور ساتل دي، مګر متاسفانه چې ډېرو رسنیو خپل اصلي مسؤلیت نه ده پیژندلی او د هغې په اړه یې هیڅ یا کم مسؤلیت د خپل ادا کړی ده. دا د پردیو سیریالونو، فلمونو خپرول په یو بې کچې او بې اندازې ډول باندې دا په خپل فرهنګ ځپي او کلتور ځپي، تر داسې حده چې حتی نوي ماشومان له خپل دین دینی او ملی عناناتو څخه نه خبر شي. ما داسې څو وخت مخکې یو مجلس کې واوریدل چې یو چا وایي کوم غړی د کورنۍ وفات شوی و، نو بیا یې دا وړکي ماشوم ویلي چې دا څه وخت سوځوو. نو ته وګوره چې تر دې حده پورې پردي کلتورونه په ټولنې باندې تاثیر وکوي چې د انسان په مغز کې هغه خپل دینی او ملي کلتورونه بیخي نشت شي، د منځه لاړ شي، نو څنګه به فکرونه فرار ته نه اړیستل کیږي او ځوانان به څنګه له هیواد څخه کډنه کوي؟
د فرهنګ ساتنه د ټولنې د هر یو وګړي دنده ده. که څه هم په ښوونځیو کې یو مضمون د فرهنګ په نوم په درسي نصاب کې شامل شوی، خو دا چې د خپل فرهنګ د ساتنې لپاره څه کول پکار دي، ښاغلی ناظم وایي
د کلتور د ساتنې لپاره د پخوانی کلتور تعلیم او تربیت او انتقال نوی نسل ته دا ډیر زیات ارزښت لري، چې دا په کورونو کې د والدینو او مشرانو مسؤلیت ده، په مکتب کې د استادانو مسؤلیت ده، په پوهنتون کې د پوهنتون د استادانو مسؤلیت ده، په مسجد کې د خطیب او د امام مسؤلیت ده، په ټولنه کې د رسنیو مسؤلیت ده، او په مجموع کې دا د ټولې ټولنې مسؤلیت ده چې باید خپل کلتور وساتي او خپل کلتور نوی نسل ته انتقال کړي. کوشش وکړي چې د خپل کلتور مثبت ټکي لا تقویه کړي، او که چیرته داسې څه وي چې هغه ضعیفې نقطې وي، کوشش وکړي چې هغه د مثبتو نقطو په لور سوق کړي.
د نوموړي په وینا چې جګړو او مهاجرتونه هم په افغاني فرهنګ اغیز غورځولی او ګڼ تغییرات پکې راوړي دي، ځینې منفي او ځینې مثبت توکي را خپل کړي دي.
ترنو اوریدونکو، که څه هم افغانی اصیل کلتور د تاریخ په اوږدو کې ګڼ تغییرات منلي او لای هم مني، د اصیلو او مثبتو کلتوري ارزښتونو د ساتنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 1400 په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.